السلام علیکم قدر من لیدونکو وقت هم بخیر د امریکا غا کې اتصال خبرونه ته بخیر راغلی. پاکستان کې د مدرسو د فعالیتونو څارلو لپاره قانون جوړ شو. د دې قانون جوړیدل به په مدرسو کې څه بدل کړي، په نور نړۍ کې د مدرسو څخه څنګه ګټه پورته کیږي او څه پکې تدریس کیږي، ولې په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو نه د خلکو برداشت افراطیت ترویج سرچینه بلل کیږي، د پاکستان په مدرسو کې څه تدریس کیږي او د نور نړۍ د مدرسو سره یې فرق څه دی، آیا پاکستان به په خپلو هڅو بریالی شي؟ په دې ټولو مهمو پوښتنو د پروګرام د ملمنو او نظر به در سره شریک کړو. هم دا شان په دویمه نیمه کې د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په سیاسي ژوند او د مرګ وروسته د امریکا په سیاست کې څه په میراث پرېښود، د افغانستان لپاره سیاستونه څنګه وو، په دې هکله لنډه مرکه به ولرو. زه ګالیا رانا نورستانی یم. دا پروګرام په لنډو خبرونو پیلوم. د ایران د اوبو او صنعت وزارت هرات په ولایت کې د پاشدان د بند جوړیدو او دغه بند اوبو اخیستلو بهیر ته په خبرګون کې ویل دي چې په یو ورخیز ډول هلمند د سین له اوبو څخه ګټه اخیستنه به دغه هیواد کې د څښلو اوبو د برابرولو او په پراخه کچه د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ستونزو سبب شي. د ایران د تسنیم خبری آژانس د دغه هیواد د اوبو او د سند وزارت د ویاند عیسا بزرگزاده له قوله ویل دي چې هغه د طالبانو لخوا د دغه بند جوړیدو له چارو نارضایتي سرګند کړي او ویلي دي چې د پاشدان د بند جوړیدل بعد ایران د مشهد په خار 100 میلیونه خلک د اوبو د ستونزې سره مخ کړي. په دې ورسته یو کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د پاشدان د اوبو د ګرځولو پر بند د کار د دوام خبر ورکړی وو او ویلي وو چې پر دغه بند د جوړیدلو چارې تر 80% پورې بشپړې شوې دي. د ایراني چارواکي د وینا پر اساس ایران به په دې برخه کې خپل رسمي اعتراض د ډیپلوماټیکو چینلونو طالبانو سره شریک کړي. د طالبانو د کورونا یو چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین د سفیر ژاو شینګ سره د واخان دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه خبرې کړې دي. د خبره د طالبانو د حکومت د کورونا یو چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. حقانی او ژاو شینګ پرون په کابل کې په دیدنه کې د واخان دهلیز د ستراتیژیک اهمیت، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافرونکو الوتکو د الوتنو د زیاتېدو په اړه بحثونه کړې دي. په دې ناسته کې د د مخې دواړو لوریو د دوړخیزو همکاریو په لا پیاوړتیا او د عملی ګامونو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د چین سفارت تر اوسه د دې کتنې په اړه څه رسنیو ته نه دی ویلي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر په مړینه د جنوري 9 د ملي ماتم ورځ اعلان کړی او په امریکایانو یې غږ کړی چې په دغه ورځ د کارتر یاد ته د درناوي لپاره خپلو عبادت ځایونو ته ولاړ شي. د امریکا 9 ولسمشر د یکشنبې په ورځ، یعنی د دسمبر په 9 د 100 کلونو په عمر مړ شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه اعلامیه کې د نړۍ خلکو ته چې په دې غم کې امریکا سره ځان شریک بولي بلنه ورکړې چې د امریکایانو سره په دې یاد کې برخه واخلي. طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې پاکستان دی د طالبانو د انتقامي بریدونو نه سبق واخلي. د پکتیکا په برمل کې د پاکستان د جت الوتکو تر بمباری وروسته طالبانو ویل چې دوی د ډیورن کرخې په پوری غاړه کې یو شمیر اهداف په نښه کړی دي. دغه انتقامي بریدونه څومره په ځای وو او آیا طالبانو حکومت د پاکستان سره د مقابلې توان لري؟ یو شمیر شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان نه د دفاع هوا سیستم لري او نه هم د دې پوره وړتیا لري چې د پاکستان بریدونو ته بالمثل ځواب ورکړ شي.
په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې دي. تیرونې د پاکستان جټ الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباری وکړې چې د افغان طالبانو په وینا ملکیان پکې وژل شول، خو پاکستانی اړخ بیا دا وکړه چې په دې بمباریو کې د پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی غړي په نښه کړي دي. طالبانو د انتقامی بریدونو ژمنه وکړه ورپسې یو اعلامیه خبره کړه چې د ډیورن په بل غاړه کې په څلور روسي مو کې ځین اهداف په نخښه کړی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ د ایکس په شبکه کې د پاکستان د پخوانی ځانګړي استازي د یوې لیکنې په ځواب کې چې لیکلي افغان طالبان د پاکستان د پوځ د بریدونو نه سبق واخلي خبرګون ښودله او زیاته کړې چې د افغان طالبانو له انتقامي ځواب د پاکستان په خپله سبق واخلي.
داسې یو عمله کې ملکي کسان وزنی او بل بیا عمله کې په پوستو باندې او بیا په تعلیم او بل ته ورکوي چې تاسو درس واخیستل موږ درس واخیستل دواړه هیوادو په ګټه نه ده او نن د درس ورکولو لار او طریقه ده. که چیرې غواړي چې جګړې ته ننوځي باید دریځ معلوم کړي او سمه جګړه سره وکړي چې خبره ختمه کړي.
د طالبانو سیاسي او پوځي وضعیت په کتو یو شمېر شنن کې شکل لري چې افغانستان د وکولې شي د پاکستان د بریدونو مخه ونیسي او یا هم بل مثال جواب دی ورکړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانې وان اجمل عمر شینوار وایي چې افغانستان نه رادار لري او نه هم فعال جنگي جټ الوتکې چې د هواد د ځمکني بشپړتیانه دفاع وکړي.
ما په اوسنی وخت کې چې موږ په جمهوریت په وخت کې هم د یو داسې هوایی ځواک او مدافعي هوایی ځواک څښتن نو چې هغه د هیوادونو په جګړه کې موږ ورنګټه پور.
دا اول ځل نه ده چې پاکستان د افغانستان ځمکني بشپړتیا لپاره غورځوي او هوایی او راکټي بریدونه کوي. د هوایی بریدونو سربیره د پاکستان پوځیانو په دې تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د ډیورند د کرخې پوګدو کې د افغان طالبانو سره جنگیدلې دي.
د کم صورتحال سمخت راغلې ده دا ډېر تشویش طلب ده او دا سې لاګي چې حالات هغه جنگ طرف ته روان دي چې د کم بادشاہ زمون ټولو واده سره درو کولونه. خدا تاسو مه رويس دا پہل ازل خدا سے ندی شیوی سے پاکستان پا افغانستان کی برید کڑی خدا دا درم زلو سے پاکستان اوکرو خدا پہل ازل شیوی دا افغانستان طرف نا یا دا طالبانو طرف نا پاکستان کی دا سے کاروائیانے یعنی کارول شیوی سے آغی حملہ تصور شی.
پاکستانی چارواکو تل ادعا کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خاوره کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. خو د طالبانو حکومت په پاکستان کې ورستیو امنیتي پیښو ته اشاره وایي چې د پاکستان نظام د خپلو امنیتي کمزوریو پړه پر افغانستان نه اچوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
د پروګرام په دې برخه کې قدرمن لیدونکو د ژمنې سره سم د پاکستان د مدرسو په موضوع باندې خبرې کوو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دینی مدرسو د راجسترولو قانون چې له پارلمان تصویب شوی و بل اخر ته شي او وس دا قانون په رسمي توګه نافذ شوی دی. د دې قانون مخې دینی مدرسې باید هر کال د خپل تعلیمي فعالیتونو راپور ورکړي او د خپل حسابونو راپور د یو خپلواک محاسب له لوري تایید کړي. د قانون د دې لپاره تصویب شوی چې دینی مدرسې د افراطیت، فرقه پالنی او مذهبي نفرت د خبرولو څخه ځان وساتي او معاصر علوم هم په نصاب کې شامل کړي. آیا د دې قانون پلي کول به د پاکستان د دینی مدرسو او ټولنې په ګډون د افراطیت په مخنیوي کې مهم رول ولري؟ په دې او په نورو پښتنو د پروګرام د ملمنو سره خبرو تکینو د وس لپاره ما سره د سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی صاحب له لندن څخه مل دی. ممکن د خبرونه په لړ کې یو بل ملمه هم را سره مل شي. سیدی صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم استاد د وخت نه. پښتنه به داسې مدرکم سیدی صاحب چې په نور نړۍ کې د مدرسو نه څنګه ګټه پورته کیږي یا او څه پکې تدریس کیږي دقیقا، ولې په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو نه د خلکو برداشت د افراطیت ترویج سرچینه بلل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. مطمئنن د ورسته پاتو هیوادو تعلیمي نصاب هم ورستا پاتې ده. په مکاتب او مرکزی تعلیماتی مرکزو کې د تربیت هدف ټاکل کیږي او د هغه په سلسله کې د یو معین درسي سلسله اهداف تعینېږي چې دا نسل دا خلق چې په دغه یا هغه تعلیمی مرکز کې تربیه کیږي د دې نه هدف څه دی؟ په مدارسو کې معمولا د استاذې لپاره، د معلمې لپاره، د امامت لپاره او د ټولنې د دینی مشرۍ لپاره افراد تعینیږي، په اصطلاح تربیه کیږي. دا سلسله د تاریخ په اوږدو کې ډیر ځلی مثبته په اصطلاح تعینه شوې ده، هدف برآورده شوی دی. اما داسې موارد هم شته دي چې د هغه نه سیاسي بهره برداری شوې ده. د دین او د دینی علومو زده کړه په مبدا کې مشکل نه لري، اما هدف دا دی چې معین سیاسي ځواکونه، حاکمیتونه د دننه څه اهداف لري. په تیرو څلوېښتو کالو کې، په تیرو شلو کالو کې، په تیرو څلوېښتو کالو کې معمولا د پاکستانی مدرسو اهداف په یوه مرحله کې د کمونیزم په مقابل کې د مبارزې لپاره د جهاد او یو سلسله نورو مسائلو د هغه اړخ ترویجولو، د هغه په نتیجه کې جهاد په معنا د توپک اخستل او مسلحانه جنگ. په دې زمن کې په داخل د پاکستان کې د دینی مذاهب او استقلالیت او د حکومت کنټرول او په اخرین مرحله کې د دې د مالی منابع او سرچینې د هغه راجستراول، د هغه گزارش ورکول او مطمئنن د هغه نقطې چې تاسو په خپل مقدمه کې هم ویلي، هر کلن گزارش ورکول او د درسي محتوا په اصطلاح گزارش ورکول، دا چې په عمل کې به څومره تطبیق شي او په عمل کې څومره سیاسي لوبي دي اسلامي ډلو په مقابل کې، دا هغه شی دی چې زه فکر نه کوم دومره زر لاسته راشي.
بله سیدی صاحب، که څه هم تاسو به څه اشاره هم دې مسالې ته درلوده، خو د دیني مدرسو د راجسترولو قانون چې اوس په پاکستان کې جوړ شوی دی، د دې د پلي کولو هدف دقیقا څه دی؟ څنګه د دینی مدرسو راجستر کول د افراطیت او مذهبي نفرت پر وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي؟
که چیرته د دینی تعلیماتو دا اړخ ته توجه وشي چې ښځې د مکتب ته نه ځي، ښځې د تعلیم او د ټولنې د ژوند نه محرومیږي او دې ته اسلامي بنیاد ورکول کیږي، خو اسلامي بنیاد دا دی چې نارینه او تم وای که چیرته تاسو به یو خزه چې د سبب د شاوات کې په اصطلاح کې دوم نظر ما تکراروي خپل لومړي نظر سره، دا بخش بیرته پاتې کیږي، خزه بندي کیږي، خزه اسارت لګول کیږي، خزه د اسلام نو یا یو سلسله نور مفاهیم د جهاد معنا او ترجمه مصالحانه ژوند باندې تعبیریږي، سره د دې چې جهاد د نفس، جهاد د ځان سره، جهاد نور منابع او توجه نه کول، دا تمام هغه مفاهیم او هغه موارد دي چې سیاسي مراکز د اسلام د دین د سوء استفادې پر بنیاد باندې په اصطلاح کارونی دي او ډېر ځله کاروي. دا چې د اسلام دین په رښتینې توګه باندې تعبیر وشي دي کې خو څوک شک نه لري، اما دلته د نظامی کړیو او د دینی کړیو د مولانا فضل الرحمن استفاده او د نورو استفادې مقابل کې د هغه کنټرول تر کنټرول لاندې راوستل او د خارج نه چې هغه پیسې راځي د یو محاسب او د راجستر پر بنیاد باندې کنټرول، دا هغه حادثه دي چې په واقعیت کې په ظاهر کې د مبدی پر بنیاد باندې کوم مشکل نه لري، اما ډیر ځلی ته سیاسي استفاده کیږي او زه باور نه لرم چې پاکستان دې په دې باندې ووتوانی چې په دې وخت کې لازم تدابیر ونیسي.
مانه نه کوم سیدی صاحب، لدی کمره په خبرونه کې ما سره بل مل مهم مل شوې دی، د خیبر پختونخوا ستر خطیب او د پیښور د محبت خان جماعت امام مولانا طیب قریشی اشرفی صاحب چې ورته په خبرونه کې خرغلاست وایم. اشرفی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست، ډیر مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو پیږی موږ په پاکستان کې د مدرسو په موضوع باندې خبرې کوو، غواړم چې تاسو نو پوښتنه داسې مطرح کړم چې په پاکستان کې په اوس وخت کې څومره مدرسې فعالیت کوي او په دې مدرسو کې څه تدریس کیږي چې پاکستانی چارواکي اندیښمن کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول خو زه تاسو شکریا ادا کوم، مهرباني په دې اهم موضوع باندې زما دعوت راکولو. گزارش دا دی چې الحمدللہ په پاکستان کې په زرګونو باندې مدارس دي او تاسو ته دا پته ده چې دا فی سبیل الله دي او په داسې خطه کې او په داسې ریجن کې موږ پاتې کیږو دا زمونږ دا ټوله خطه چې دا ډیره د غربت ښکار ده دهشتګردي وه انتها پسندي وه ډیر معاملات وو او خاص کر بے روزگاری دا ہر طرف تا خلق کو پریشان ہو دا دینی اداری واحد دا سی اداری دی چھ پاغی کی کم از کم دا چا دا درسی شتا دے سکلار شی فری تعلیم حاصل ہے پاغی کی او بخواب ایو خبر ہوا چھ دیکھ اثری علوم نشتا ماشاءاللہ اس دا کمپیوٹر دا لیب دا شعبیم پکے قائم شولے میٹرک چھ دے پاغی کی شرط تے دا نور تعلیمون اٹول پاغی کی شرط تی نو په پاکستان کې الحمدلله د مدارسو یو ډیر لوی نتورک دی مسله دا چې د پخوانه یو پریشانی او یو ستونزه دا وا چې د دوی د رجستریشن بس کیږي دوی د یو قانون لاندې تابع شي او دا د پانو فریقینو په منځ کې به یو مسله را روانه و او اخر ته فیصله دی تراله چی دینی مدارس دی تعلیم تدیم د تعلیم په نظر باندې وکتل شي او دوی والنتیرلی ویل
نو فکر کوي بلې اشرف صاحب فکر کوي چې دینی مدرسې معاصر علوم به په خپل نصاب کې شامل کړي پرته له دې چې د دینی اصولو خلاف شي اشرف صاحب زما غلره نصاب خلاف
مخالف روان تاسو جامعہ بیت السلام چې دې دا خالی په دې ګوګل ایم کې تاسو ته
په قانون کې خای بیا ولی ویل شي بده چې یو دا قانون کله چې تسویب شو خلاص شو بده کې ذکر شوی چې باید معاصر علوم په مدارس کې هم دې ته ځای ورکړل شي
ګورئ دې باندې خو زما خیال دی چې هیڅ ډیسپیوټ نشته د دې ټولو فریقانو په دې باندې اتفاق وو دا تاسو هغه د نور لسم والا دا تاسو ته پته ده اوس دوه رائے دي مدارس په خپلو کې دا تنظیمونه سره تقسیم خوشو لیکن په دې هیچا خپلو کې اختلاف نشته په مدارس عصري علوم رائج شي او مدارسو کې چې دا عصري علوم د لپاره باقاعده اهتمام وشي او دې طرف ته ډیره پیشقدمي شوې ده اگر چې د خیبر پښتونخوا مدارس دي پاغي کې ډیر لا نشته لیکن شروع دي که تاسو د سترو مدرسو ته لاړې د پېښور او د خیبر پښتونخوا نو پاغي ماشاءالله کمپیوټر لې پوښلو تر دې پورې چې تاسو یو ماشوم په مدرسه کې داخله وي او زموږ فارغ
افغانستان جمهوری نظام سره د جګړه مارو په حق له همدا ویل کېدل چې د پاکستانی مدرسو څخه فارغ ځوانان دي اوس په پاکستان کې په نامنو کې هم د افراطیانو ارتباط د مدرسو سره یعنی تړاو ورکول کېږي تاسو دا موضوع څنګه ارزوي د دې قانون په پلي کولو سره د افراطي ډلو د پراختیا مخنیوي کیدای شي
بالکل کیدای شي او شوي دا او زه تاسو ته ډیر خوندور خبر وکم چې په پاکستان کې تاسو وګورئ پیغام پاکستان یو داسې ډیکلریشن دی چې هغه تقریبا 20,000 نه زیات او شلو زرو نه زیات مدرسو چې دې ساين کړی دی او دا غي باندې اتفاق کړی دی چیرا اس دا کم از کم دا تکفیری فتوی او مسلکی دعوتونا مسلکی منافرت دا دی اجازت دی دا قطع نشت دی او دا حرام دی نو دا یو دیر یو خمخ دی او یو خط رفت چی دی دا پیش قدمی دا او پا دی باند عمل دی دا سیکٹیرین معاملات چی کم دی دا مدارس دا پوریزن چی دا مذہبی خلقو باند با طور رکی دا اس کم از کم آگر دیر ختم شوی دی او دستاویزی ثبوتونا پا میڈیا موجود دی مونگا الحمدللہ پا انٹرفیت ہارمنی کی او بین المسالک ہم آنگے کی پا دی کی مونگا دیر کار کردے دی او تاسو بحرانی چیز کابل ته لاړم، متقی صاحب سره ملاو شوم، کرزی صاحب سره ملاو شوم، او ماشاءالله زموږ سره په وفد کې تمام مسالک وو، تر دې پورې چې اهل تشیع ما سره لاړ د پیښور نه مونږ لاړو او مونږ دلته ملاقاتونه.
مننه کوم مشرفي صاحب. بله مننه کوم مشرفي صاحب، د دې لپاره چې د دې بحث ورستوي شیبو کیو سیدی صاحب، ورنم چې یو پښتنه تاسو نه مترکم کپل لاندې ټکو یې راته ځواب کی چې په افغانستان کې د یو شمیر شنونکو په باور چې دینی مدرسې د پاکستان لخوا تمویل او نصاب هم ورکول کیږي، پاکستان به تر کومه وشي کولای چې په دې مدارسو کې یا په دې مدارسو کنټرول ولري او د دې اغیزې په د افغانستان په مدرسو څه دي؟
مننه سلام معزز شفیع صاحب ته وړاندې کوم. مطمئنا ډېر اغیزې لري د شفیع صاحب مثبت نظر، کاشکې چې داسې وای تصاویر خي چې غیر د علوم دینی نه او یو سلسله تعابیر نه چې موږ تر رسیدلی دي چې دا په نتیجه کې علوم ساينسي مو په اصطلاح مباح او غیر ضروري ګڼي او علوم په علوم عصري او غیر عصري تقسیمي، په تاسف سره نه پیګم چې دا نظریات د کوم ځای نه راغلي دي. جناب اشرفي صاحب په دې موضوع کې کوم اختلاف نه لري، خدای خبر ده. خود اشرفي صاحب د معلوماتو لپاره زه د مدرسې نه فارغ شوم، هغه مدرسې نه فارغ شوم چې په هغه کې تمام علوم زده کېدل، د مدرسې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه. او په دې موضوع کې زه شک نه لرم چې د اسلام دین د مدرن او غیر مدرن علوم په تقسیم باندې په دې باور مننه ده چې هغه دی ولوسل شي، هغه دی ولوسل شي. اما په تاسف سره په پاکستان کې الحمدلله د مدرسو شتون کې کوم مشکل نشته. مامنګه په عمل کې ولیدل چې د افراطیت لپاره د نظام د اردو د استفادې لپاره بیا سلسله سیاسي اهداف لپاره کارول شوې دي او کارول کیږي. دا چې څومره به دا کنټرول په عمل کې راشي زه شکمن یم په دې خبره باندې. امیدوارم چې د اسلام د رښتینی پر بنیاد باندې د مدرن علوم او د اسلامي ذکر درسته عملی شي. اما تر اوسه پورې خدای
ډیر مننه کوم سیدی صاحب ستاسو د نظریاتو څخه. اوم داشن د خیبر پختونخوا ستر خطیب مولانا طیب قریشی اشرفی صاحب کور مودان په خیر اوسه.
مننه، سلام.
قدرمن لیدونکو، د پروګرام په دې برخه کې د امریکا د بخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر د مړینې په موضوع باندې به د پروګرام د ملما سره خبرې کوو. د جیمی کارتر د مړینې ورسره د هغه پر لاس راوړنو او د نړۍ په سطح د سیاست په اړه د بحثونو زیاتېدل یو مهمه موضوع ده. د هغه د ولسمشرۍ دوره چې د 1900 اویام څخه تر 1910 پورې دوام وکړ، د امریکا د بهرنیو سیاستونو په ځانګړې توګه د افغانستان سره د اړیکو په برخه کې پام وړو. د دې بحث لپاره ما سره په خبرونه کې د پهنتون استاد زبان ستانزای صاحب ملدی چورته په خبرونه کې خرغلاست وایم. ډیره مننه کوم استاد، د وخت ستانزای صاحب. استاذ، له نظره د جیمی کارتر د ولسمشر په توګه د امریکا په سیاست کې هغه څه میراث پرې خودت، تاسو څنګه یې ارزوي؟
سلامونه د وی تاسو استاذ لیدون کوته. فکر کوم چې په نړۍ کې سیاست ستړي او کرکېچن او پر یو هدف پر کرغېړن روکن دي د دولتو د دې په خاطر چې په هغه کې زیات څورتوي فساد دی، په هر شکل په هر ساته فساد زیات وي. جیمی کارتر داسې یو وخت کې د امریکا رئیس جمهور شو چې لغنه مخکې نقصان د اداري فساد او غلا او نورو مسلو تورن سوی او استعفا ته مجبور شو. یعنی له اخلاقي نظر د امریکا سیاست په غلط ډیر لوړه ساته متزلزل وو. نو د جیمی کارتر راتګ باعث د دې شو چې اخلاقي ارزښتونه او ځل بیا په سیاست کې مطرح شي. متاسفانه چې نړیواله ټولنه په عمومي توګه او د امریکا سیاسي جوړښت په خاصه توګه د دغه رقم اخلاقي ارزښتونو لپاره په صحیح صورت آمادګي نه درلوده. یعنی تاسف زیات پام درلودل کېږي چې اخلاقی مشکلات جامعه
بل استان زای سپیاد هغه په دوره کې د داخلي سیاستونو او نړیوالو اړیکو په اړه استاسو نظر څه دی؟ د کارتر د ولسمشری په دوره کې د امریکا د بهرنیو سیاستونو څه مهم بدلونونه البته په خارجي سیاست کې رامنځته شول؟
خو لوک موافقت داوود سي د سولې خواته یا قلم واخستل سو د کمپ ډیوډ مایډه امضا سوله او کوشنو نور په همدې مورد کې اوسو او خپل کارتر له وروسته سي د اسرائیل او د اپارتاید مورد کې کتاب ولیکه دغه اخلاقي جرأت یوازې جمع کارتر درلوده او طبعا چې اسرائیل لابی د په مقابل کې بیا موضعګیری او خلاغه موضوع جدا ده ما خپل جمع کارتر د سولې مرکز جوړ ک نړیواله ټولنه کې د انتخاباتو په وخت کې برخه واخسته یعنی د سولې په برخه کې جمع کارتر ډیر زیات کوششونه وکړه منتها د نړۍ سیاست له سولې سره حساسیت لري
استان زای سب د افغانستان سره د امریکا اړیکو ته په هغه وخت کې څومره لومړیتوب ورکول شوی و آیا د افغانستان په اړه د کارتر د ولسمشری دوره کې ځینې کړنې د هغه د اوږدمهاله میراث یو برخه شوي که هونو دا څومره اوږدمهاله تاثیرات لري
زه فکر کوم چې د افغانستان او د وسنی ایران په مورد کې دوه مسلې مطرح دي او داسې په نړیواله توګه وخې په نړیواله سطح باندې داسې یو تمایل موجود و چې هغه ته باید سیاسي تغییرات راسي دا چې هغه د سولې د منطقې د سولې له خاطر یا مثلا د ایران د پادشاه چې هغه له استبداد سره معادل ګڼل کېده د هغه له منځه تګ او یا چې په افغانستان کې استقرار له منځه ته د روسانو مداخله چې احتمال لري چې د برژنسکي د یو دوکترین له مخې نه دا کار سوی وي دغه سوالونه دي چې په هغه کې په دواړه نظریات موجود دي یو دا چې سوله راولي بل دا داسې دوی غوښتي چې کمونیزم له منځه ویسي او د هغه لپاره افغانستان یو تلک سو یو دان سو چې روسان په دې کې راګیر کې او اخر د شوروي اتحاد د منځه وړلو
بله دغه د شوروي د اتحاد د حملې وروسته سنځای صاحب د امریکا د حکومت په هغه وخت کې ځواب څنګه تحول وموند آیا امریکا هغه وخت د افغانستان سره اړیکې جوړول غوښتل که یوازې شوروي ته د ځواب ورکولو لپاره فعالیتونه پر مخ وړل
زه فکر کوم چې د افغانستان او امریکا روابط پس له 1980 کلیز نه لکسره ساړه سوي وو یعنی د روسانو راتګ په یو شکل سره باعث دی د سوسی امریکا دوباره هلته علاقمندي پیدا کی نو طبعا امریکا خپل منافع په افغانستان کې درلودل چې علاقه نه انکار نه کوله اما افغانستان لپاره هم په یو شکل سره د امریکا
بله د وروستي پوښتنې په توګه د پوښتنې په دوام د افغانستان د مقاومت په ملاتړ کې د امریکا رول لکه د مجاهد او ملاتړ په اړه ستاسو څه تحلیل دی آیا د ملاتړ د افغانستان په تاریخ کې و
و د دې په خاطر اړینو چې د امریکا د روسي مستقیمه مداخله په افغانستان کې غیر د دې چې موږ هم د نړیواله ټولنې پښتواني ولرو هغه ممکن نه و مشکل د څه وخت چې د امریکا سره د شوروي اتحاد سقوط وکړ لږ وخت د امریکایانو اولویتونه د اروپا محوریت پیدا کړ یعنی افغانستان په هاشه کې پاتې شو لیادو څو توجه ورته کړل وضعیت په هغه شکل څه مګر تاسو ټول په بحث کې
ډیره مننه کوم ته په هنتون استاد زمان ستانځي صاحب تاسو د وخت او مهمو خبرونه کوله
تاسو
خیر اوسئ ملیدن کو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي تاسو ملکیت هم نړۍ مننه کوم تر بیا مو پاک الله ستاسو خیر چاري ولري